تتجافى جنوبهم عن المضاجع. بیا هغه خلق څنګه شي چې څوک د الله تعالی آیاتونه منلو والوي کنه، نو د هغوی بیا دا حال وي چې د هغوی ډډې جدا وي د هغوی د بسترونه. بیا هغوی ټوله شپه نشي ویده کېدی، هغوی داسې عجزه وي، د هغوی د رب سره داسې تعلق وي چې هغوی الله تعالی ته دعاګانې کوي د شپې. تاسو ګورئ چې کله ستاسو د چا سره ډېر محبت وي، نو ستاسو زړه څه غواړي؟ چې زه د دوی سره یوازې وخت تیر کړم. داسې وي که نه چې بل څوک نه وي او ما د دوی سره وخت تیر کړی، نو د شپې دا وخت داسې وي چې په دې کې تاسو یې او ستاسو رب وي. تاسو ایک کې یوازې د الله تعالی سره په خاموشۍ کې هغه خبرې کوئ چې هغه تاسو په شور او غوغا کې نشئ کولی. نو دا یو داسې ټایم وي چې تاسې الله تعالی له ورکولی شئ چې هلته بل هیڅوک نه وي بلکې تاسو او ستاسو رب وي. نو داسې خلکو ډډې د بسترونه جدا وي، یعنی هغوی پاسي یدعون ربهم خوفا وطمعا، او هغوی خپل رب له آواز ورکوي، دعاګانې ترینه غواړي، یریږي او تمه یعنی امید هم وي. نو یره ورسره د څو خبرې وي چې کله خپلو ګناهونو طرف ته وګوري، او امید یې د څو خبرې وي چې کله د الله تعالی رحمت ته وګوري نو امید یې پیدا شي، او بله یره یې د څو خبرې وي چې الله تعالی به زمانه تپوس کوي، زمانه به سوال کوي او زه به ورله څو جواب ورکوم، او امید یې څنګه وي چې الله ډیر غفور الرحیم دی او هغه به ما یقینا معاف کړي. نو دا تما او امید بنده نه مایوسه کوي، او یره داسې شی دی چې د دې سره بنده په ګناهونو کولو باندې نه زړور کیږي. نو دا دواړه سیزونه ضروری دي. نو دا داسې خلک دی چې هغوی په خپل ځان باندې هم خپل حق نه ګڼي، ځکه چې کله څوک خپل حق په خپل ځان ګڼي نو بیا هغه وایي چې زه څنګه پاسم، زما خو خوب نه پوره کیږي، او بیا خو زما سبا دومره ډېر کارونه دي، بیا به په هغې کې کمی راشي، نو هغوی نشي پاسېدی. او چې څوک وایي چې په ما باندې یعنی زما په جسم باندې حق زما د رب دی، دا هم د رب یو امانت دی زما سره، نو بیا هغه د شپې پاسي او د رب په وړاندې ودرېږي، بیا هغه ټوله شپه نشي ویده کېدی، بیا هغه د خوب قرباني ورکوي د خپل رب دپاره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د دې نه مراد هغه خلک دي چې هغوی د ماسخوتن منځ په جمع باندې وکړي د جومات سره، نو هغه داسې دی لکه هغو چې نیمه شپه قیام وکړو، او چا چې د سحر منځ د جومات سره یعنی په مسجد کې وکړو نو هغه داسې دی لکه هغو چې ټوله شپه قیام وکړو، یعنی چې څوک د ماسخوتن او سحر منځ په جومات کې کوي نو هغوی ته د ټولې شپې د قیام کولو اجر میلاویږي، یعنی د ټولې شپې د منځ کولو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د رمضان نه پس د ټول نه افضلې روجې د محرم روجې دي، او د فرض منځ نه پس د ټول نه افضل منځ د شپې منځ دی، یعنی تهجد کول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الله تعالی دوه کسان ډیر خوښوي، یو هغه کس چې هغه د خپلې بسترې یعنی برستنې نه وزي او خپل محبوبه ښځه پرېږدي او خپل بچی پرېږدي او په منځ باندې ودرېږي. نو ګورئ نرمه بستره ده، په خوا کې به سره خپله محبوبه ښځه اوږده ده، هغه هر څه پرېږدي او الله ته ودرېږي. نو الله تعالی فرشتو ته وایي چې زما بندیانو ته وګورئ چې هغو خپله برستنه پرېښوده، خپل محبوبه ښځه او بچی پرېښودل، او زما د ثواب په امید کې او زما د عذاب د یرینه پاسېدو. نو یو خدا کس دی او بل هغه کس دی چې هغه د الله تعالی په لاره کې جنګیږي او بیا هغه وبیلي، او هغه د خپلو ملګرو سره ودرېږي، او هغو له دا خیال راشي چې د جنګ نه تښتېدل څومره غټ جرم دی، او هغه واپس لاړ شي او په جهاد کې شریک شي، نو دا دومره غټه نیکي ده تر دې چې هغه شهید شي. نو الله تعالی فرشتو ته وایي چې بندیانو ته وګوره چې هغه څومره زما د ثواب په طلب کې او زما د عذاب د یری نه واپس شو، حالانکه د هغو وینه توی شوه. دا دوه کسان دي چې هغه د الله تعالی ډیر خوښ دي، که وکتی شي نو ډیر اسان کار دی، هیڅ جنګېدل نشته، هیڅ وینه تویول نشته، هیڅ هم نه دي کول، صرف د خوب قرباني ده. او که بل طرف ته ورته بنده وګوري نو دا شی دومره مشکل شي چې بنده وایي چې دا کار نشي کېدی. بستره پرېښودل ډېر ګران کار دی، تر دې چې د بنده نه فجر یعنی د سحر مونځ هم قضا شي، نو تهجد و خو لا لویه خبره ده. نو چا چې خپل فرض مونځونه پاخو کړي دي، یعنی هغوی په پابندۍ سره پاسي، نو د هغې نه پس د ټولو نه افضل مونځ د تهجدو مونځ دی. د یو صحابي حضرت عبدالله بن رواحه شعر و چې د هغې ترجمه دا ده چې په مونږ کې د الله تعالی رسول دی چې د سحر په وخت هغه د الله تعالی کتاب وایي، او زمونږ د ړوندوالي نه پس هغه مونږ ته لاره وښیله، او زمونږ د زړونو یقین دی چې هغه څه فرمایلی دي نو هغه رښتیا دي. هغه خپلې ډړې د شپې د بسترې نه جدا کوي، او د کافرانو کټونه د کافرانو د بوج نه درانو دي، نو دا کافران وي چې ټوله شپه ودوي. ګورئ څنګه یې په شعر کې دا خبره بیان کړه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د شپې مالی پاسېدو تهجد وله. الله تعالی دا هم فرمایلی دي په سورت مزمل کې په دویم آیت کې، قم اللیل الا قلیلا، چې پاسی د شپې د لږ ساعت دپاره. نو د شپې د دې مونځ بے انتها فضیلت دی چې د قیامت په ورځ په اول او آخر کې چې کله ټول خلق د محشر په میدان کې جمع شي، نو یوه فرشته به ندا وکړي، یعنی آواز به ورکړي. هغه به په زوره باندې آواز ورکوي او ټول خلق به اوري، او هغه به وایي چې نن به ټولو ته پته ولګي چې د ټولو نه زیات عزت والا نن د الله په نظر کې څوک دي. او بیا به وایي چې تهجد گزار خلق دی ودرېږي، او بیا به د دې آیت تلاوت وکړي، نو دا خلق به ودرېږي، او د دې خلکو تعداد به ډېر کم وي. سبحان الله، یا الله مونږ په تهجد گزارو خلکو کې شامل کړي، آمین. نو دا به ډېر کم خلق وي. نو پته درته ولګېده چې د الله تعالی په نس د ټولو نه زیات عزت والی څوک دی. نو د دې درته ما دوه مطلبونه بیان کړل، چې یوه د دې معنی د تهجدو ده، او بله د ماسخوتن او د سحر د مونځ ده. چې کله څوک دا دواړه مونځونه با جومات کوي، یعنی د جومات سره کوي. او په یو بل حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله ماسخوتن او د سحر د با جومات مونځ نه څوک خبر شو، نو هغوی به په خپاړو باندې په پنډو سولولو باندې ځان مسجد ته د دې مونځونو دپاره رسوي، او په خیټه باندې به هم ځان راکاږي، او په دغه طریقه به ځان مسجد ته رسوي. دومره اجر دی د دې. لیکن دا مونځ شیطان زموږ دپاره دومره ګران کړي، ځکه چې یو حدیث دا هم دی چې کله یو سړی ودوي، نو شیطان د هغو په سټ کې هغو له درې غوټې ورکړي، او په هر غوټه باندې دې پوکې ورکړي، چې شپه ډېره لویه ده ودوشه، او په هر غوټه باندې دا پوکې ورکوي. چې کله هغه پاسي او ذکر شروع کړي، نو د هغو یو غوټه پرانیستې شي. کله کله په بستره باندې مونږ ذکر شروع کړو، نو د هغې سره یوه غوټه کلاو شي، او چې کله هغه وضو وکړي نو دویمه غوټه کلاو شي، او چې کله هغه مونځ وکړي نو درېمه غوټه هم کلاو شي، او بیا هغه ښه تازه شي. نو واقعي شیطان دا غوټې ورکوي. نو د تهجدو د شروع کولو طریقه دا ده چې د سحر د مونځ نه یو 15 منټه مخکې پاسئ، صرف دوه رکاته وکړئ. نو ضروري نه ده چې تاسو د اتو رکاته وکړئ، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هسې هم اولنی دوه رکاته ډېر سپک کول، یعنی د وړو سورتونو سره به یې دا دوه رکاته کول، او د هغې نه پس به یې بیا اوږد سورتونه وي. نو دا اولنی دوه رکاته هسې هم زر کېږي، نو اوله دوه رکاتو له پاسئ، بیا یې ورو ورو سیوا کړئ، څلور یې کړئ، او بیا یې په قلاره باندې شپږ او اتو رکاته کړئ، او بیا یې اوږدو کړئ. نو انشاءالله تعالی تهجد گزارو کې خو به شامل شئ کنه،
ځکه مونږ ګوته کټ کړو په شهیدانو کې مو نوم راشي، نو هم ښه خبره ده. کو ډېر نه وي، او کم از کم زموږ نوم په لیست باندې راشي چې دا هم تهجد گزار دي. نو دا د هغه خلکو صفات دي چې څوک د الله تعالی په آیاتونو باندې ایمان ساتي، او بیا هغوی ټوله شپه نشي ودو کېدی. ګورئ چې کله د الله آیاتونه په زړه باندې پریوزي، نو بیا د زړه سختوالی هم لري شي، او بیا د الله تعالی د پاره پاسېدل هم آسان شي، او الله تعالی له څنګه آواز ورکوي په یره باندې او د تمې سره. او لکه څنګه چې درته ما ویلي وو چې یره او امید دواړه ضروري دي، ځینی علما وایي چې یره ډیره پکار ده، ځکه چې مونږ سوچ کوو چې په مونږ کې کوم شی زیات پکار دی. یره هم او امید هم د دې دواړو په منځ کې ایمان دی، یعنی ایمان د یری او امید په منځ کې دی. نو اوس مونږ له کوم شی زیات پکار دی؟ یره کو امید. نو ځینی علما وایي چې زیاته یره د ډیر امید نه بهتره ده، او د دې دلیل سور کوي. هغوی وایي چې الله تعالی فرمایلی دي په سورة البینه کې په اتم آیت کې، رضی الله عنهم و رضو عنه ذلک لمن خشی ربه، چې الله تعالی د هغوی نه راضی شو، یعنی د صحابه کرام رضی الله عنهم نه، او هغوی د الله تعالی نه راضی شو ځکه چې هغوی به د رب نه یریدل. او په حدیث کې هم دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د الله د یری په بنده باندې غونه زیګ زیګ شي. نو تاسو چرته دا شی محسوس کړی دی؟ د الله د یری چې کله د بنده په جسم باندې ویښتو ودرېږي، یخنی پیراشي، تاسو ته پته ده چې د دې څومره غټ اجر دی؟ د دې اجر دا دی چې دې سره ګناهونه داسې د بنده نه اوریږي لکه څنګه چې د هوا سره وچې پاڼې د ونې نه غورځېږي. تاسو به د خزان په موسم کې لیدلې وي چې څنګه وي، څومره ډېرې پاڼې غورځېږي، په ټوپکو باندې پاڼې را الویږي، هم دغه شان د بندنه ګناهونه وغورځېږي. او په یو بل حدیث کې دي چې په چا کې یروي نو داغونه الله تعالی چرته هم نه ناراضه کیږي. نو زموږ خو هر وخت دا یروي کنه چې الله رانه ناراضه نشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله تعالی فرمایي چې زما د عزت قسم دی چې زبه په بنده باندې دوه یری نه جمع کومه، او نه به پی دوه امن جمع کومه. نو دوه یری سودی که هغه په دنیا کې زمانه نه یریږي، نو هغه به زو په آخرت کې یروم، او که په دنیا کې زمانه ویریدو نو په آخرت کې به هغه په امن کې وي. نو په دواړو ځایونو کې تاسو به یری نه شئ کېدی. که دلته بنده نه یریږي نو هلته به یریږي، هلته به ورته داسې سزونه ښکاري چې بنده به یریږي، او که دلته ویریدو نو انشاءالله هلته به نه یریږي. نو داسې نه ده چې په دنیا کې دې هم یریږي او په آخرت کې به هم یریږي، او داسې هم نه ده چې په دنیا کې به هم بغیر د یری نه وي او په آخرت کې به هم. دا دوه سیزونه په یړ نه شي کېدی. نو اوس فیصله ستاسو په لاس کې ده چې دلته به یری اوسېدل غواړی او که هلته، کوم ځای یریدل غواړی. نو دا سوچ مه کوئ چې دلته به مزې کوم او هلته به مې هم مزې وي. نو یره او امید دواړه ضروري دي. دا دواړه داسې دي لکه دوایی د زړونو د علاج دپاره. اوس دا خبره ډیپینډ کوي چې یو انسان ډیر لاپرواوي نو بیا هغوله یرول پکار دي د الله د حساب کتاب. لکه څنګه چې نن سبا خلق دی چې د سره د چا سره فکر نشته، هیڅ فکر نشته، هغوی وایي چې الله غفور الرحیم دی او بس خبره ختم. دغه شان علما وایي که په یو انسان کې نافرمانی ډیره وي، په ګناه د پاسه ګناه کوي، نو د هغو دپاره یره بهتره ده، هغه بیا یرول پکار دي. لیکن که یو بنده مایوس وي، نا امید وي، نو بیا هغوله امید ورکړئ، ټیک ده؟ لیکن دواړه سیزونه ضروري دي کنه. او که بنده دومره بی یری وي چې هغه څه کولی نه شي، هغه عمل نه شي کولی، اوس خواسې هم هر څه ختم دي او جهنم موزې دی. او ما ته هسې هم پته ده چې جهنم موزې دی، نو بیا د څه کولو فایده څه ده؟ نو ظاهره ده داسې بنده یرول بیا بېفایدې دي، بیا د داسې یری ضرورت نشته. که چېرې یره بنده بې عمله کوي، نو هغه یره بیا خرابه ده، او نه دومره امید پکار دی چې بنده وایي چې زه به خپله مرضي کوم، الله به ما هسې هم معاف کوي او بالکل پروا نه کوي، نو دا هم غلطه ده. اوس که د یو بنده یره دومره سیوا شي چې بنده کار نشي کولی، نو هغه هم غلطه ده. او که امید دومره سیوا شي چې انسان ډیر لاپروا شي، نو هغه هم غلطه ده. دواړه سیزونه ضروري دي. او د متقی کس په زړه کې یره او امید یو مروي، یعنی برابر وي. حضرت عمر رضی الله عنه فرمایلی دي چې که آواز ورکړی شي چې ټول خلق به جنت ته ځي سوای د یو کس نه، نو زما سره دا یره پیدا شي چې هسې نه چې زه یم. نو ګورئ څومره یره ده داغو سره. او که دا آواز وشي چې ټول خلق به دوزخ ته ځي سوای د یو نه، نو زما امید پیدا شي چې کیدی شي چې هغه زه یم. نو ګورئ دواړه سیزونه برابر دي. او یره دا غسره دومره ډیره وا چې حضرت حذیفه رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رازدار وو، او هغه ته د منافقینو په باره کې ویلی وو چې کوم کوم منافقان دي، یعنی د منافقینو لیست یې هغه ته خیالی وو. نو حضرت عمر رضی الله عنه ورته وی چې ته ماته دا وایا چې چرته زما نوم خو په دغه لیست کې نشته. هغه یې ریدو کنه، نو خیره هغه ده چې په تا باندې عمل وکړي. هسې په خوله باندې ویل چې ډیره یریږم ډیره یریږم، او د هغې نه پس که د هغو عمل نه بدلیږي نو دا یره نه ده، هسې خلکو ته د خیل یره ده. بیا نو علما وایي چې ټول عمر بنده په یره کې تیر کړي، او د مرګ په وخت کې بنده د الله تعالی نه د ختمه کوي، امید یې سیوا وي، ځکه چې یره یو داسې چابک دی یا کوړه ده چې هغه په بنده باندې عمل کوي، او چې د مرګ وخت راشي نو اوس خو د عمل وخت نه دی، اوس کو هغه یریږي نو دا یره هغو له فایده نه ورکوي، ځکه چې د عمل وخت تیر شو. بیا هغو له ښه امید ساتل پکار دي، او د امید په وجه به په هغو کې طاقت راشي، او د الله تعالی سره به د ملاقات کولو شوق پیدا شي، او د نیکۍ کولو په وخت کې د انسان سره یره پکار ده چې پته نشته چې نیکي به مې قبوله شوي او که نه. اوس که مونږ خپلو اسلافو ته وګورو کوم چې مخکې نیک خلک تیر شوي دي، نو هغوی ټول عمر یریدل، او الله تعالی هم فرمایلی دي چې د هغو داسې عذاب دی چې د هغې نه څوک بې یرې ژوند نشي تیرولی. په سورة تور کې الله تعالی فرمایي چې جنتیان به یو بل ته ګوري او خبرې به کوي چې مونږ د دې نه مخکې به په دنیا کې ډیر یریدو، نو الله تعالی په مونږ باندې احسان وکړو او مونږ یې د جهنم د عذاب نه وساتلو. د دې مطلب دا دی چې دوی جنت ته د کوم صفت په وجه باندې تللي دي؟ هغوی به ډیر زیات یریدل، بې یری نه وو. ابراهیم تیمی رحمه الله فرمایي چې څوک یریږي نه، نو هغو له یره پکار ده چې چرته هغه دوزخي نه وي، ځکه چې جنتیان به څه وایي په هغه ورځ؟ الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، چې د هغه رب تعریف دی، د هغو شکر دی چې هغو زموږ نه غم لرې کړو. هغوی به غمزده اوسېدل، هغوی به وایي چې مونږ په خپل کور والو کې د الله نه یریدل والو. نو چې کله خلک وایي چې مونږ ته د یرې خبرې مه کوئ، د جنت خبرې راته کوئ، ځکه چې مونږ د جهنم د خبرو نه ډیر یریږو، د دې خبرو د ویلو څه ضرورت نشته، مونږ بس دغه شان پرېږدی، نو دا خبره غلطه ده. یو خدا چې زمونږ اسلاف به ډیر یریدل، او دلته هم الله تعالی د دواړو خبرو ذکر کړی دی، یره او امید دواړه ضروری دي، او دومره یره پکار ده چې د هغې په وجه تاسو خپل فرایز ادا کوئ او د حرامو نه ځان بچ کوئ، او که په تاسو کې یره نه وي نو بیا به تاسو څنګه فرض ادا کوئ، او دومره یره پکار ده چې تاسو نفل عبادتونه هم کوئ، د فضول سیزونو نه بچ کیږئ. ها، دا جدا خبره ده چې یره دومره شي چې د هغې سره بنده نه جوړه شي، او یا هغه د ټول عمر د پاره غمګین شي، یا بنده مرګ لورولي، نو هغه یره ښه نه ده. لیکن دومره یره خو په کار ده که نه؟ لیکن مونږ نه یریږو، په مونږ کې خو نه یره ده او نه امید، هیڅ هم نشته، ځکه خو جهنم هم یو نعمت دی چې د دې په وجه خلک یریږي او عمل کوي، ځکه چې الله تعالی په سوره رحمان کې فرمایلی دي چې کله هغه د نورو نعمتونو ذکر کړی دی، نو هلته یې د جهنم ذکر هم کړی دی. کچری جهنم نه وي نو بیا خو بچا هیڅ هم نه کول، بیا خو بچا هیڅ نیکی نه کوله. یزید بن اشعف رحمه الله فرمایي چې ما د حسن بصری رحمه الله او د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله نه زیات یری واله کسان نه دي لیدلي، یعنی دا دواړه به د الله تعالی نه ډیر زیات یریدل، او داسې ښکارېده چې جهنم د دې دواړو نه سیوا د بل چا د پاره نه دی جوړ شوی، دومره به دوی یریدل. د حسن بصری رحمه الله نه چا یو ځل تپوس وکړو چې تا کوم څیز جوړوي، نو هغه وایي چې زه په دې خبره یریږم چې هسې نه چې زه چېرته سبا په جهنم کې وانه چولی شم او په دنیا کې راته پته هم نه وي. حضرت حذیل رضی الله عنه فرمایي چې ما یوه شپه د حضرت علي رضی الله عنه غولي طرف ته وکتل، نو هغه وایي چې جهنم جهنم، او د جهنم نه به کله خلاصیږو. هغه به دومره یریدو، او سو وجه ده چې مونږ یریدل نه غواړو. مونږ په دې وجه باندې یریدل نه غواړو چې زمونږ په ژوند کې دا کومې مزې چرچې دي په دې کې به چېرته کمی راشي. که ویریږو نو بیا به په ژوند کې مزه سوي، ځکه چې مونږ خو ځان له په دنیا کې جنت جوړ کړی دی. او زه خو په دنیا کې مزې کول غواړم، اوس که د دنیا په پنځو کې مې کمی راشي نو دا خبره خو مونږ نه خوښوو. نو په دې وجه باندې مونږ د یری خبرې اورېدل نه غواړو. نو بیا مونږ نورو خلکو ته وایو چې بس ته نور مې مه یروه، لیکن یره خو ضروري ده. خو یریږې نه نو کار به څنګه کوې؟ تاسو سوچ کوئ هغوی خو به ځانونه په خپله یرول، ځکه چې د دوزخ تصور به یې کوو. ابو سلیمان رحمه الله بیانوي چې اکثر زما شکل داسې جوړ شي چې زما سر د دوو جهنمونو په منځ کې چقیږي، او کله راته داسې ښکاري چې زه به په جهنم کې آویزان یم تر دې چې زه د هغې جورې ته ورسم. نو اوس تاسو په خپله سوچ وکړئ چې کوم یو کس داسې سوچ کوي، نو هغه خو به بیا د خپل رب په مخ کې جاړي او دعاګانې به کوي او د جهنم نه به پناه غواړي. د سورت آل عمران په اخیر کې راځي چې هغه خلکو به څنګه د جهنم نه پناه غوښته. د حضرت معاذ عدویه چې کله وادو شو نو د رخصتۍ نه پس هغې د خاون ورارو هغه په ګرم حمام کې داخل کړو، یعنی د هغې خاون، او بیا یې د ګرمې کمرې نه بوتلو. هغه هلته مونځ کول شروع کړل. مونځ یې کوو او کوو چې سحر شو پرې، او د هغو د ناوې هم دغه حال وو چې سحر شو نو هغو ته د هغو ورارو وې چې تا تا څه وکړل. نو هغو ورته په جواب کې وې چې تا پرون زو په داسې ځای کې داخل کړم چې ما ته جهنم رایاد شو، او بیا دې په یو داسې کمره کې داخل کړم چې جنت راته رایاد شو. نو ما په دې دواړو باندې سوچ کوو چې په دې کې په ما باندې سحر شو په مونځ کولو کولو باندې. نو هغوی خو به داسې یریدل، د هغوی خو به داسې سوچونه وو. زمونږ مسله دا ده چې مونږ د لږ وخت لپاره یریږو او بیا نه یریږو، او دا قدرتي خبره ده. انسان هر وخت په یو حال کې نشي کېدی. حضرت حنزله رضی الله عنه وی چې حنزله منافق شو، ځکه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې زمونږ یو حال وي، او چې کله د ښځې او بچو سره یو نو بیا زمونږ حال بدل وي. دغه شان د قرآن په مجلس کې زمونږ یو حال وي، او چې کله مونږ په خپلو کورونو کې یو نو بیا زمونږ حال مختلف وي. نو مونږ له څه کول پکار دي؟ د دې علاج دا دی چې بار بار بنده اوري، ځکه چې د زړه حالت چرته هم یو شان نه وي. چرته هم داسې نشي کېدی چې مونږ د خپل زړه حال مسلسل په یو طریقه باندې قایم وساتو. نو ځکه بار بار اوري او بار بار ذکر کوي. او د یری مطلب نه نه دی چې مونږ د یری شکل جوړ کړو او ګرځو چې مونږ ډیر یریدل یو. د یری تعلق د زړه سره وي. یره په زړه کې پکار ده. او د یری مقدار دا دی چې مونږ سیده یو. تاسو د خپل زړه نه تول هم کولی شئ چې په دې کې د الله نه څومره یره ده، او بیا د داسې خلکو سره کینی پاسئ چې څوک یریږي چې په تاسو کې هم یره پیدا شي. نو صرف د امید خبرې کول، د خوشحالو خبرې کول، یا صرف د جنت خبرې کول، او چرته د الله د عذاب او یا د آخرت خبره نه کول، دا هم صحیح نه ده. دریم کار، تاسو یو دا کولی شئ چې په ورځ کې څو وخت ضرور وباسئ چې په هغې کې تاسو د الله تعالی په قدرت او د هغو په طاقت په حساب کتاب ضرور سوچ کوئ، د الله تعالی سره خبرې کوئ، هغو ته جاړئ، زاری کوئ. د دې سره هم د یری کیفیت پیدا کیږي. الله تعالی په خپله فرمایي چې د الله نه هغه خلک یریږي چې هغوی علم لري. انما یخش الله من عباده العلماء، عالمان چې وي د دین نو هغوی د الله تعالی نه یریږي. چې کله تاسو علم حاصلوئ او چې څومره ستاسو دیني علم سیوا کیږي نو تاسو به د الله نه یریږئ. چې د علم سره مو تعلق نه وي نو د الله یره به درکې نه وي. او چونکې ځینې خلک یریدل نه غواړي نو هغوی علم طرف ته نه راځي. استغفر الله. هغوی وایي چې که ویریږو نو عمل به مو بدل شي چېرته اونه یریږو. د ایمان والو چې دلته کومه خوبي بیان شوې ده، نو هغوی تهجد گزار هم دي چې کله پاسي نو د یری او امید سره الله تعالی یادوي. او بیا تاسو ګورئ چې د یری او تمه نه پس فوراً چې کومه خبره راغله هغه ده: ومما رزقناهم ينفقون. او هغوی خرج کوي د هغې نه کوم رزق چې هغوی له ورکړی شوی دی، او چې هغوی کله الله تعالی له آواز ورکوي د هغوی حالت داسې وي چې د الله تعالی په لاره کې د خرج کولو نه هم هیڅ نه بچ کوي. چې کله ستاسو د چا سره محبت وي نو بیا تاسو داسې کوئ چې په هغوی باندې خرج کوئ کنه، لکه څنګه چې ستاسو بچی وي نو تاسو چرته داسې کوئ چې زه دا پیسه په دوی باندې نه خرج کوم. تاسو وایئ چې زما خو هر څه د دې بچو دي، دا خبره مونږ کوو کنه، نو مونږ ولې داسې وایو؟ حالانکه هغه زمونږ ډیره د محنت کمایي وي، نو بیا ولې مونږ داسې وایو چې څه زما دي نو هغه زما د بچو دي؟ ځکه چې ستاسو د بچو سره ډیر محبت وي. نو چې څوک د الله سره محبت کوي کنه، نو بیا د هغو په لاره کې خرج کول د هغو دپاره مشکل نه وي. بیا هغه وایي چې څه زما دي نو هغه خو د الله دي. دا خو مو ډیر اورېدلی دي چې څه زما دي نو هغه زما د بچو دي، خو دا مونږ کله وایو چې څه زما دي نو دا خو د الله دي، زما خو هیڅ هم نشته؟ چې کله انسان خرج کوي د الله په لاره کې نو د شیطان دا خبره بالکل نه وي خوښه، هغه بنده شاته راکاږي چې اوس خو لا ډیر کارونه دي، د بچو ضروریات دي، د کور ضرورتونه دي، اوس خو تا دومره غټه خرچه کړې ده او په نورو ډیرو ځایونو کې تاسو ته پیسه لګول دي، دا هم خرچه ده، دا هم خرچه ده، دا هم خرچه ده، په احتیاط باندې خرچ کوه. اوس لا نشي خرچ کولی، په قلاره کینه، بیا به وروسته خرچ کړي. چیرې انسان دا سوچ وکړي چې کوما خرچ کړه نو زه به فقیره شم او کوما بچ کړه نو زما به فایده وشي، نو په دغه وخت کې خرچ کول افضل دي، بهتر دي. پوه شوی په دې خبره باندې؟ په زړه کې راضي کنه، کوما خرچه وکړه نو زما لاس به تنګ شي او کوما بچت کړه نو زما فایده به وشي، نو بیا خرچ کوئ. چې کله نیکی کول ګران شي کنه، د هغې باوجود تاسو نیکی کوئ نو په هغې باندې اجر هم ډیر میلاویږي. لکه چې کله تاسو ته کلاس اغستل ډیر ګران کار ښکاري چې هی دومره اوږد دی، نو هغه وخت تاسو ځان وتړئ. کله تاسو وایئ چې ما ته یاد نه وي او یا زما عمل نه بدلیږي نو بیا څه فایده، زما ذهن خبره نه اخلي نو بیا څه فایده، پرېږدمه یې زو. لیکن بیا هم تاسو خپل ځان چلوئ، په ځان باندې زور کوئ، نو د هغې اجر هم ډیر زیات دی. نو دا انسان څه کوي؟ خرچ کوي د الله تعالی په لاره کې، او په زړه کې یره او امید دواړه وي. او ګورئ، تاسو به سوچ کوئ چې متقی خلق یعنی صحابه کرام به ولې یریدل؟ هغوی خو دومره هر څه کول، نو هغوی ولې یریدل؟ نو هر بنده د خپل عمل د کمی په وجه یریږي، او هغه دا هم سوچ کوي چې پته نشته چې زما دا عمل یریدلو والله دی هم او کنه، او دا دومره ډیر دی هم او کنه، چې دا به ما د جهنم د عذاب نه بچ کړي او کنه. او داسې خلق د خپل عمل نه نه غافلیږي، عملونه کوي. چې کوم انسان د یری او تمې سره الله تعالی ته دعا کوي، چا سره د خپلو غلطیانو احساس وي، چې کله هغو ته خپل ګناهونه په نظر راځي او هغه په دې یریږي چې زما رب زما نه ناراضه نه شي، او د هغه امید هم دی چې رب رحمان او رحیم دی، نو بیا هغه څه سوچ کوي؟ چې زه به د رب د راضي کولو دپاره خرچ کومه، نو بیا هغه خرج کوي. ستاسو په زړونو کې د خرج کولو خواهش راځي، په شاپینګ باندې مه خرج کوئ، صدقه ورکوئ. او که دا وي په زړه کې چې زموږ سره خو ځان له څه نشته نو څه صدقه خرج کړو، نو صدقه ضرور ورکوئ. خاص طور اوس رمضان را روان دی، نو د دې دپاره ضرور سوچ کوئ چې زه د الله تعالی په لاره کې خرج کړم، او تاجود گذاری د اوس نه د هغې اهتمام شروع کړئ، او د اوس نه پاسېدل شروع کړئ. خو به هسې هم روجو له پاسئ که نه، د پېشمنۍ لپاره به پاسئ، نو د اوس نه ولې نه پاسئ؟